د ازادي رادیو په دې سات خبرونه کې د ازادي په سپو کې خبرونه درته لرو، خو په سر کې لاند خبرونه. پاکستانی چارواکو د تورخم د بندیدو اړوند راپورونه رد کړي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان نن وویل په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونه هغو ناروغانو ته چې په میډیکل ویزو پاکستان ته ځي له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي، او د طالبانو تر ادارې لاندې باختر آژانس د دې لارې د پوره بندیدو خبر ورکړی و. خو په تورخم کې د پاکستان د مرکزي تحقیقاتي ادارې اف آی اے مرستیال مشر یاسر خان نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل پر تورخم یوازې د هغو سانو مخه نیول کیږي چې په جالي میډیکل او تحصیلي ویزو د پاکستان خاورې ته د ننوتو هڅه کوي. د پاکستان صدر اعظم وايي پاکستان په تیرو څو کلونو کې د میلیونونو افغانانو کوربه و. هغه څه چې په بدل کې ترلاسه کړي د په وینا پر پاکستانی وګړو د ټي ټي پي حملې دي. شهباز شریف پرون د کابینې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د افغانستان له خاورې د په وینا د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي حملې د زغملو وړ نه دي. ښاغلی شریف زیاته کړه چې پاکستان د خپل وګړو خوندي کولو ته چمتو دی، خو غواړي دا ستونزه له سوله ییزې لارې حل کړي. د پاریز اولمپیک په سګنیو سیالیو کې دوه بایسکل ځغلونکي افغاني خويندې یولدوز هاشمی او فریبا هاشمی هم ګډون لري. یولدوز ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي غواړي په سګنیو اولمپیک کې د 40 میلیون افغان خزو چې د دې په وینا خپل لومړنی حقونو به برخې دي استازي توپ وکړي. نو موري دایدونه هم کړي چې غواړي په دې اولمپیک کې نړیوالو ته وکړي چې افغان خزل ناوړه شرایطو سره سره کولای شي لوی اهداف ته ورسیږي. د شمالي امریکا د هوایی دفاع پوځي مرکز پرون ویل چې د متحده ایالاتو او کاناډا پرون وروسته له هغه خبرداري ورکړي چې دوه روسي او دوه چینایي جټ الوتکې د الاسکا هوایی قلمرو ته نږدې ولیدل شوې. د مرکز په یو بیان کې ویل چې دا الوتکې د جولای په 23 کشف او موندلې دي. په بیان کې راغلي دي چې د الوتکو ته د یو غوښ په سترګه نه کتل کیږي، ځکه په نړیوال فضایي حریم کې نړیوال فضایي حریم کې وي او د امریکا او کاناډا هوایي حریم ته نه ننوته. خو بیان زیاتوي چې دواړه هیوادونه په شمالي امریکا کې ټول حرکت ساري. ایرانی مورخ علی اصغر حقدار چې د 2009 کال له اعتراضونو وروسته ترکیه ته کډوال شوی وو، له دې ګواښ سره مخ دی چې بیرته به ایران ته واستول شي. حقدار چې چاپ شوي کتابونه لري او له 14 کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسیږي، د روان کال د جون په 14 په استانبول کې ونیول شو او د کډوالو یو کمپ ته واستول شو.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کلمه کوم. چینایي انجینرانو له 14 کلن ترند وروسته د لوګر د عینک د مسو د پروژې چارې رسمن پیل کړي. د کابل د جنوب ختیځ په 30 کیلومتري کې پروت د لوګر د عینک د مسو د کان پلور د غزیدلی سړک د جوړېدو چارې د چهارشنبه پر ورځ پیل شوې. د دې کان د استخراج تړون د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت په 2008 میلادي کال کې د چین له یو دولتي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو په دې موده کې کله د جګړو له امله او کله هم په عینک کې د تاریخي آثارو موجودیت ته د اندېښنې له امله د دې پروژې چارې ځنډېدلې وې. اټکل کېږي چې د عینک د مسو په کان کې 1.5 میلیون ټنه مس وي. د دې کان د استخراج چارې به په اوسنیو شرایطو کې پیل شي. که شوې ګټې به یې څه وي، که نه شوې خنډونه څرنګه لرې کېدای شي؟ دې او دې ته ورته ګڼ سوالونه شته چې په خپرونه کې به یې له میلمنو سره وڅېړم. په دې خپرونه کې مو آزرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپوه، اسحاق اتمر د پانتون استاد، تاج محمد تلاش د اقتصادي چارو کارپوه ته بلنه ورکړې ده. د دوی هرکلی کوم. او وروسته به د افغانستان د علومو اکاډمي د کوشاني مرکز مشر کاتب خان فیضی هم را سره مل شي. د میلمنو هرکلی کوم. تلاش صاحب په خبرونه کې را سره دی. تلاش صاحب، څه اټکل کوي چې دا سویل کېږي چې ممکن ابتدایي چارې د دې کان یعنی استخراج چارې تقریبا 2 کاله وروسته پیل شي؟ تاسو د اقتصادي چارو د کارپوه په صفت څه اټکل کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته ګرانو معزز او ملمنو ته او د تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم. د استخراج چارې چې د عینکو په مس د لوګر په ولایت کې پیلېږي، زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او اساسي اقتصادي خوځښت ده. په هغه حالت کې چې نسبتا یو اقتصادي او یو امنیتی ثبات موجود ده، چینایان بدون د دې استخراج نه زه فکر کوم چې بل زیرمه لنډمهاله او همدارنګه ستراتیژیکه او په د وخت د فاصلې سره په اساس بل لار نه لري، په دې خاطر چې دوی درې براورد ډېر اساس او مهم کړی دي. اول براورد تخنیکی براورد چې دوی تر سره کړای، دوم براورد مالی براورد چې دوی تر سره کړای ده، او دریم براورد امنیتی براورد چې دوی تر سره کړای ده. کله چې په یو پروژه کې دا درې براوردونه تر سره شي نو بیا هغه هیواد ډېر هڅه کوي چې د هغې پروژې پایل او پایله کریډیټ دوی ته ورسیږي. په دې معنا چې چینایان اوسنی شرایط ډېر اساس ګڼي تر څو د دې استخراج ترلاسه کړي او د دې استخراج پر بنیاد باندې هغه خپل اقتصادي روابط د اسلامي امارت سره وغوړوي او د سیمه ییزو پروژو اعتماد تطبیق او باور ته ورورسیږي.
مننه تلار صاحب. وروسته ځینې ټکي چې اندېښنې ورته شته، هغه یو د امنیت مسله ده. د دې باوجود د یو کتونکې نظر هم لرو، وروسته به په خبرونه کې له تاسو او له اوریدونکو کتونکو سره شریک کو. بل موضوع د تاریخي آثارو ده، په برخه کې به هم نظر واخلم. خو فعلا د دې کان د اهمیت په اړه به د اقتصادي چارو د کارپو آزرخ شافیزي نظر واخلم. حافظي صاحب، څه فکر کوي چې دا کان څومره ارزښت لري؟ ځکه تر اوسه پورې دا واضح نه ده چې آیا دا کان بیا هم له چینایانو سره په همغه $3 میلیارد باندې تړون شوی دی او که نه تغییر پکې راغلی دی. که تاسو په دې برخه کې معلومات لري مهرباني وکړئ. لحافظي صاحب سره مو رابطه قطع شوله. اتمر صاحب که تاسو ته راشم، له تاسو به بیا د اقتصاد په ځای دا پوښتنه وکړم چې په ورته وخت کې افغانستان یو متعادل سیاست ته هم ضرورت لري. آیا که چېرته چینایان په دغسې سترو پروژو کې پانګونه کوي، د اروپا او د لویدیځ هیوادونو لپاره به یوه اندېښنه نه وي؟
من نشم هر سبت هست جناب حافظی سبت هست تلاش سبت و ملمانو تا و طولی دنکتا سلامونه و نیکیلی هم در غوصانه لانجا پسیم که هم در اقتصادی رقابتونه دی دیره زبر زواکونه دی پسیدی چه خبل حریفان و دخمنان پی اقتصادی برخه که مارد کی و خصوصاً دغه رقابت د امریکا و د چینایانو ترمنځ اوس ډیر زیات جدی ده. د چین سرمایه گذاری په پاکستان کې د یو لارې او کمربند پروژې په برخه کې تقریبا تر شپیتو نه تر $30 میلیارد پورې و. هغه پروژه اوس ناکامی دو خواته روانه ده، یعنی اگه توقع چینایان درلوده دی امنیت پر برخه که دغه ننگوانی وصلیتا متوجه دی دی چینایی انجینران و جنه و دوی بند حمله پر پاکستان که دست خیلی چی دی دوی رقیبان دغه پروژه نپیدی چی بری علیش. دی بلخانه چین پر ایران که تقریبا $400 میلیارد پر اتون که شل کلونه که ده سرمایه گذاری ده پر تعهد برکره هم دغه سیب خلیج فارس که و پا افریقا که چه دغه طول ده دغه سیمه نه دغه مسیر ووزی. زه گمان کم چه په دغه برخه که امریکایان جدیدی او دوی امنیتی ستونزه و پیدا که گی دغه برخه کې په مخ وخت کې کله چې په 2000 کال کې چینایانو دغه قرارداد واخیست، په هغه وخت کې د دغه امنیتی ستونزه و د نورو ستونزه سره سره یو
څه اتمر صاحب اتمر صاحب مننه په همدې برخه کې دغه د امنیت ته د اندېښنې په برخه کې کچم فرانس پرس شانس په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې امنیت تی وضعیت په افغانستان کې بهتره شوی دی لیکن بیا هم د ته اندېښنه ښکاره کړې ده چې ممکن په دغه سروې پروژو باندې ځینې بریدونه وشي او فرانس پرس شانس تقریبا د دوه کاله مخکې هغه حملې ته اشاره کړې ده چې په کابل کې پکې 15 چینایان ټپیان شوي وو لیکن د امنیت د اندېښنې په ارتباط د ازادي راډیو د خبر د څانګې د چین د چارو د متخصص ریټ ستاندش څرګندونې لرو د سره
تر ټولو لوی خنډ به په افغانستان کې امنیتی وضعیت خصوصا د کان په شاوخوا سیمه کې وي. شپاړس کلونه تیر شول چې تر دې ځایه راورسېدو چې آخر د سړک د جوړېدو چارې پیل شي. دې ته باید وکتل شي چې د 2008 کال ژمنې چې د افغانستان د مخکینی دولت او چینایانو ترمنځ شوې وي پلی شي که نه شي. زما په اند لا هم امنیتي وضعیت تر ټولو ستره مسله ده. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ښایي په راتلونکو دو کلونو کې د مسو استخراج پیل شي، خو د دې کار پیلېدو ته ډیرو چینایي کارګرانو، چینایي انجینرانو او یو شمیر سوداګرو ته اړتیا شته. لکه څرنګه چې په ګاونډي پاکستان کې ګورو، بیلابیلې ډلې په ځانګړي ډول پر چینایي کارګرانو حملې کوي چې د اسلام آباد پر حکومت فشار راولي. نو دلته دا پوښتنه مطرح کیږي چې داسې وضعیت به په افغانستان کې هم راشي کنه، خصوصا چې کله د عینک د مسو د لویې پروژې په څیر د نورو پروژو لپاره ډیر چینایان افغانستان ته راځي.
Whether that's MSINAC or other big resource projects in the country.
رټ ستاندې شو د ازادي راډیو د خبر د څانګې د چین د برخې متخصص د دوه خبرو ته اشاره وکړه. یو خبره دا وله چې اتمر صاحب تاسو هم اشاره ورته وکړه چې د امنیت په برخه کې اندېښنې شته. په دې ارتباط به وړاندې د تلاړ صاحب نظر واخلم، ځکه چې دوی په کابل کې دي او حالات له نږدې څاري. خو دا بله خبره یې چې د پاکستان مسلې ته هم دوی اشاره وکړه، دا مسله به هم وروسته وڅېړو. خو یوه بله خبره چې آیا دغه تړون اوس هم د 2008 کال د شرایطو په اساس شوه دی او کنه شوه؟ مخکې مې دا پوښتنه له حافظي صاحب څخه کوله. حافظي صاحب، که تاسو په دې برخه کې معلومات لري او که یې نه لري، دا قرارداد باید په څه شکل شوی وای؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته، محترم اتمر صاحب او محترم تلاش صاحب او د ازادي د ژغ محترم اوریدونکو ته. دا قرارداد خو ما قرارداد دی، نوی قرارداد نه ده شوی، خو ځینې مذاکرات ترسره شوي دي، ځکه چې چینایان یو سوی تفاهم په دغه قرارداد کې د دوی لخوا مطرح شو. او هغه دا و چې په اواسر کې دوی ژمنه کړې وه چې د ریل کرښې جوړوي او تر کانه پورې د چین څخه او بیا د کانه څخه تر افغانستان بادر او تورخم پورې. ولې دوی بیا وروسته دغه څخه په شش ول ویل چې دا نه کوو؟ او په عین زمان کې $300 میلیون دوی ویلي وو چې موږ د تحفې په حیث په تدریجي توګه افغان دولت ته ورکوو. یو دوه ګشته یې قسطونه یې ورکړل، بیا وروسته یې ورنکړل، ویل چې نه، دا اقتصادیت نه لري. نو په هر صورت قرارداد ما قراردادي، شاید ځینې تعدیلات او نور اضافي تفاهمات پکې راغلي وي د چینایانو په ګټه.
حافظي صاحب وبخښئ، ما مخکې په خپرونه کې هم دې ته اشاره وکړه. فرانس پرس شانس یو راپور لري، په هغه کې ویلي دي چې د می په میاشت کې په نړۍ کې په بېساري ډول د مسو قیمتونه لوړ شوي دي. او په دې راپور کې دا خبره هم شوې ده د اے آی ټیکنالوژي له پراخېدو سره او د برقي موټرو له زیاتېدو سره د دې اشانس په باور دا امکانات شته چې د مسو قیمت په نړۍ کې ډیر اهمیت پیدا کړي. نو فکر کوي چې په دې قرارداد کې، دا پخوانی قرارداد کې هم داسې څه وو که چیرته د مسو بیې زیاتې شي، ممکن په قرارداد کې څه تجدید نظر وشي په قرارداد باندې؟
اول خو دا ویل غواړم چې د خپله د مس په هغه وخت چې دا قرارداد کېدل په 2008 کې په بې ساري توګه د $2,500 څخه تر 9,000 رسېدلی وو. په دې خاطر چینایان ډېر لیوال ول، هلته کاناډایي کمپنۍ هم و، قزاقستاني هم و، نور نړیوال کمپنۍ زیاتې وې. خو دوی ډېر ښه وړاندیزونه وکړل، په دې خاطر قرارداد دوی ته ورکړل شو. او څو کاله بیا قرارداد د مس قیمت را وغورځېد، تقریبا $6,000 ته راټیټ شو. اوس مهال تر 10,000 څخه هم بیا زیات شوي دي او لا پسې زیاتېږي. لکه چې تاسو وفرمایل، دا برېښنایي موټرونه مخصوصا د تسلا او د تقاضا او ډیماند ورته ډیر زیات شوی دی. نو په دې خاطر چینایان هم خپل ګټې پسې ګرځي او په قرارداد کې دغسې چې قیمتونه لوړ شي یا ټیټ شي په هغه کې دوی یو فیصدي لري، د فیصدي پر بنسټ افغانستان ته یو برخه ورکوي. چې نرخ لوړ شو او قیمت د فروش زیات شو، د هغه فیصدي پر بنسټ افغانستان ته یو څه ورکول کیږي. منتها که چیرې دا تولید پیل شي او په عین زمان کې یو دقیق نظارت شتون ولري، ځکه چې یو تجربه ښودلې دي چې په ځینې ځایونو کې دوی کاست آف پروډکشن یا هغه قیمت تمام شو د تولید زیات ښیي. مثلا په دغه وطن ګروپ سره دوی یو شراکت درلودل په آمودریا کې، دا ځینې برمې د څا د کیندلو لپاره په مارکیټ کې $30 او $2000 چارج کړي وزارت معدن باندې. او په هغه کې بیا وطن ګروپ اعتراض وکړل او اعتراض یې مسترد دی. حتی استاد سپارشن لندن کې دا دعوا شتون لري. په هر صورت که چیرې یو دقیق نظارت شتون ولري غیر مستقیم چوګه، د هر عمره چې قیمت دی نه زیات شي، د چینایي شرکتونه بیا باید کنترول شي او خپل د افغانستان حق باید ځینې واخیستل شي، کنه دوی په خپل خوښه دا نه وکړي.
مننه حافظ صاحب. ازادي په سپو کې پروګرام تاسو په منځني سپه دوله شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شئ. موضوع مو د لوګر د عینکو د مستکان د استخراج ده چې د دې ابتدایي چارې روانه اونۍ پیل شوې دي. په خبرونه کې مو د پانتون استاد اسحاق اتمر، د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزي، د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلشتي او وړاندې به په خبرونه کې هڅه وکړو چې د علومو اکاډمي د کوشاني مرکز له مشر کاتب خان فیضی سره هم رابطه ټینګه کړو او له هغوی څخه د دې کان د باستاني آثارو په ارتباط معلومات ترلاسه کړو. تلاش صاحب، مخکې مې دا خبره کوله چې امنیت ته ځینې اندېښنې شته او تاسو په افغانستان کې په دې برخه کې که ستاسو نظر واخلئ.
فکر کوم چې د امنیت په اړه باندې ډیر زیات کار شوی ده، خصوصا په دې اړه باندې چې موږ وکولای شو مختلف پروژې او مختلف قانونونه د افغانستان په جغرافیه کې استخراج او حتی پروسسي. د دې خبرو به تاسو هم اوریدلی وي، حتی مختلف بډینګونه یا مثلا د طالبان سیوی دي او اولویت یې هغو شرکتونو ته ورکړل شوی ده چې په افغانستان کې فعالیت لري، تر څو خصوصي سکتور ته په واقعي توګه حکومت لاس ورکړي او راپورته کړي، تر څو د افغانستان په اقتصادي تحرک کې رغنده رول ولري. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې په امنیت کې د لوګر جغرافیه ته په کتو سره، البته زه یو امنیتي مسول یا څېړونکی نه یم او دا مې مسلک هم نه ده، خو د لوګر جغرافیه ته په کتو سره د لوګر خلکو غټترینه قرباني د اسلامي امارت په نظام کې ورکړله. ولې؟ د دوی فکر او ایدیالوژي او تصورات اکثریت د اسلامي امارت د نظام سره جوړ او مشابهت او تطابق لري. اوس دا کان هم په دغه نقطه کې پروت ده، لوټه لوټه او جتیجه، ونه را درا او غر غر. د لوګر خلکو او د لوګر اوسیدونکو او د دغه جغرافیه خلکو، هغه خلک چې د نظام سره مشابهت فکري زیاتو، فکر کوم چې په دې امنیت په ستدو کې که اسلامي امارت غش وکړه، دوی به په سترګو دا موضوع وویني او په ډېر لوړ قیمت به د دوی امنیت وساتي.
مننه تلار صاحب، مننه.
دا د ایدیالوژي مسله وه. د بل اړخ د بل دینی وظایفو ته راځم. کچیرته اسلامي امارت په دې باندې غږ وکړي چې د دې مسله اقتصادي ده او همدارنګ غواړو چې بیا رغونه او لوی اقتصاد تامین کړو، نو په دې کې مرسته وکړي. زه باورمند یم چې د خپلو غواو شدې او مستې به هم جنو کلیو څخه راوځي او مختلفو خلکو ته باور کول سي تر څو چې مرسته ورسره وسی او کان په شفاف او سمته بلای تخنیکی موضوع د تخنیکی موضوع ماشینری او نور مسائل ته فرق
دي ته بولاند راشو تخنیکی مسلې ته وړاندې راشو تلر صاحب مننه د امنیت په برخه کې البته لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه په پاکستان کې د چین پروژې په ټاپه د ریډلې دی او یو علت او بنیادی علت د امنیت مسله ده چې د پاکستان سر اعظم چې یو تقریبا 2 میاشتې مخکې چین ته سفر کاوه هغه وویل چې په چینایانو باندې افغانان حمله کوي او دا تورې پوری کړی وو. اتمر صاحب دلته د دې امنیت په ارتباط باندې هغه اندیښنه چې تاسو د خبرونې په پیل کې د دې ته یو اشاره درلوده، فکر نه کوئ چې د نړیوالو قوتونو سیالي هم ممکن کله ناکله د ستونزو سبب شي؟
زما باور هم دغه څه دی. ګوره، خپل افغانان امنیت کې د پروژې سره کوم مشکل نه لري. زه داسې فکر کوم دا د هر افغان هیله ده چې دغسې لوی پروژې، دغسې لوی معدنونه استخراج شي او هغه افغانانو د هغه نه برخمن شي، د دوی په اقتصاد باندې، د دوی په روزګار باندې دغه پروژې تصویري کړي. موږ دغه هیله لرو چې کاشکې دغه پروژې بریالی شي، خو واقعیت دا دی چې دغه رقابت افغانان نه کوي. یعنی هر افغان ولو په هر فکر او په هر ایدیولوژي چې دا فکر به دې سره پیدا نه شي چې دغه پروژې ته دوی امنیتي تهدید مخامخ کړي. لکه چې څنګه د لوګر خلک د دې نه پلوي کوي، همدغسې ټول افغانستان د دې نه پلوي کوي. خو متاسفانه چې دغه رقابتونه د نورو قدرتونو دخوانه دي او دا په عمومي امنیت پورې هم دومره اړه نه لري. اوس وخت کې عمومي امنیت په ټول افغانستان کې ټینګ دی، لیکن د خراب او تراب گذار واقعیت داشته دی. دې نه بعد موږ منکر نه شو او موږ چې کله امنیتي تهدید وایو دا همدا معنا لري چې دغسې دلګۍ به راشي، یو تخریبي عمل به ترسره کړي، یو ترور به ترسره کړي چې دغه کار ودری یا دغه خارجیان یا چینایان چې دلته کار کوي دوی تهدید کړي. په هر صورت زموږ هیله دا ده چې دغه ونه شي، خو د امنیت له پلوه دغه اندېښنې شته دي، ځکه چې دغه رقابت روان ده په نړۍ کې د اقتصاد د غوړولو پر ضد.
مننه اتمر صاحب. حافظي صاحب، مخکې چې تاسو دا خبره کوله چې چینایانو په 2008 کال کې دا ژمنه هم کړې وله چې د ریل کرښه به تر تورخمه پورې باشي، څه فکر کوئ چې د پاکستان امنیت ته د اندېښنو له امله چین چې په پاکستان کې خپلې پروژې درولې دي په هغه حساب له دې لاس اخیسته ده او که نه په دې قرارداد کې له افغانانو سره ځینې تغییرات راوستي؟
دا تصمیم د دوی خو مخکې د پاکستان د جنجال څخه وو. دوی یعنی لګښتونه یې وویل چې افغانان پیسې راکړي، موږ به دا کرښه وباسو. حال دا چې په اوسه کې دوی ژمنه کړې وه چې موږ دا د یو ډالۍ په حیث، یو تحفه په حیث افغانستان ته ورکوو. په همدا خاطر دا قرارداد دوی ته ورکړل شو او دوی ګټونکي وشمیرل شول. بیا دوی په شاش کولو وویل چې موږ دا نه کوو، اقتصادیت نه لري او دا څه پورې اړه نه لري. د پاکستان ماضري سره چې اوس پیدا شوي دي هغې سره پروم نه لري.
حافظي صاحب وبخښئ، راپورونه وایي چې د دنیا د مسو تقریبا 50% هغه مواد چې نړۍ ته صادري شي او مس پکې کاری شي تقریبا 50% چینایان صادروي او چین خپل ډیر مس لري. د همدې له خاطره، البته دا د شک تیوري په اساس خبره ده، د همدې له خاطره له 2008 کال راورسته چینایانو دغه پروژه و هم ځنډوله. احتمالا کېدای شي چې دا ځلې هم ممکن دوی و ځنډوي. څنګه په دې برخه کې کس تاسو نظر واخلئ؟
او چینایان د مارکیټ د تقاضا پر بنسټ خپل مال ارزکی دونه نه ارزکوي چې قیمتونه راټیچي. د تقاضا سره برابر دوی په لوړ قیمت غواړي چې د مس خرڅ کړي. دا رښتیا خبره ده، دوی قزاق مس هم رانیولی دي چې د قزاقستان مس دي، او دوی مخکې د شوروي اتحاد په وخت کې دا استخراجول او پروسس کول، کارخانې سره او کان ټول شیان رانیولی دي. دا چې قزاق مس د چینایانو په واک کې دي، د نور هیوادونو د تاجکستان او د نور هیوادونو مس هم د چینایانو لخوا اخیستل شوي دي. دوی دا ټول تقریبا مونوپلی خواته روان دي، هم په لیتیم کې او هم په مس کې، چې دا دوه عنصر د نوې ټکنالوژي لپاره دي او ډېر اهمیت لري. دوی په دې باندې ډېر هلې ځلې کوي چې دا ترلاسه کړي، مخصوصا په دا منطقه کې او په تیره بیا په ګاونډي هیوادونو کې. تقریبا ټول د ګاونډي هیوادونو مس د چین په واک کې دي. نو دا په دې خاطر دي چې دا قیمت چې دوی وغواړي بیا کولی شي چې مال نفوذ وکړي او په هغه قیمت خرڅ کړي.
مننه حافظ.
اوس د دوی د مونوپولي او برخه ده، دا چې اوس استخراجي یا سبا استخراجي مقصد قرارداد ورسره شته دي او زور هم ورسره دي.
مننه. تلاش سب تاسو مخکې د عینک د مسو د کان تخنیکی برخه ته اشاره وکړه چې بیا ما تاسو خبره قطع کړه. په دې برخه کې تاسو څه توضیح خوښته سی ورکړي؟
سیبر صاحب، زه فکر کوم چې کله چینایانو د ابتدا څخه د تخنیکی په برخه کې سروې وکړله، ډیزاین یې وکړو، ټیم ورته راولژی، برابر دی وکړو، دا د پروژې دا معنا ورکوي چې دوی ته په واقعي توګه هغه ټکنالوژي چې دوی سره ده او هغه تجربه چې دوی په منطقه کې لري، نو بیا د دې کان ګټونکي بل څوک نشي کېدلی. یوه مسله. دومه مسله، د امریکا حضور په افغانستان کې نظامی، استخباراتي او ملکی، د دې اصلي باعث سو چې ونه سو کولای د دې استخراج عملا شروع سي، په دا خاطر چې امریکا د افغان د چین د هیواد سره په اقتصادي غټو لویو پروژو کې حضور داشته په افغانستان کې لوی خندو، او دا خندونه امریکایانو او د ناتو په مرسته په افغانستان کې جوړول او نی کوشل چې دومره غټه پروژه ته چینایان لاسرسي پیدا ک. نو وس چې کله تخنیکی مسائل ټول چینایانو څېړلي، هر څه دوی ته معلوم دي، لازمه ده چې یو قوي اقتصادي او استخراجي پالیسی د غټ کان ته جوړ شي، او په قرارداد کې هم داسې تعدیلات رامنځته شي چې د افغانستان په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز ولري، او دا تعدیلات تر 100% په حقوقي قراردادونو کې د افغانانو د نړیوالو حق ده، او دا حق څوک نشي ترې سلبولای. نو کله چې 10% لوبته په اقتصادي پروژه کې د ځان په نفر اثرخوي، مهارت، مسلکی توپ، تعود او مدیریت غواړي، دا څلور فاکتوره.
تلار صاحب، او بخښي پام دې برخه کې فکر نه کوي، او بخښي پام دغه برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړې، مسلکی توپ او مهارت، فکر نه کوي چې په دې برخه کې پاتره غلي
کپاتیو دغه مشروطی اعلانامه باید په کامیابی اعلانامه بدل کوولې، کافی تجربه د پخوا څخه لرو. کبیا پاتې راځو، متاسفانه بیا د ملت په اقتصادي لویو برنامو کې یو خیانت، او پاتې راتک بیا دوباره پښیمانی نه لري، دا تاریخ بیا تکراریږي نه. ډیر جدي او ځیرک باید اوسو.
مننه تلار صاحب. د مس د عینکو د کان په ارتباط یو اندیښنه چې له 2008 کال را پدې خوښته، او و هغه د تاریخي آثارو موجودیت ته هلته کاتب خان فیضی د افغانستان په علوم اکاډمي کې د کوشانی مرکز مشر د ټلیفون لاله را سره ده. دوی په دې برخه کې چیرنی هم کړی دی، او په دې برخه کې کار هم کړی دی، د عینک د مس د تاریخي آثارو په برخه کې. فیضی صاحب، دغه آثار یو برخه منقول آثار وو چې یو وخت د تیر جمهوریت نظام کې هغه د افغانستان ملي موزیم ته انتقال شوی وو. آیا نور منقول آثار هم شته په دې کان کې او بیا به د غیر منقول تراشم؟
تشکر. ما سلام و احترامات خود به شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم. با کتابخان فیضی هستم، عضو اکادمی علوم افغانستان. و به ارتباط از این آثار منقول به موزیم ملی انتقال شده و آثار غیر منقول مثل استوپا و معابد و ساختمان ها در خود ساحه مسینک تا کنون باقی مانده است. و بعد تا این که بستان شناسا از سال 1388 افراد شروع کردن و تا سال 1400 ادامه پیدا کرد، آثاری که غیر منقولت در ساحه فعلا حفظ است و در پوشش است و اگر پوشش کردن به خاطر از اینکه سلامه نبینه.
فیضی صاحب، دغه آثار ستاسو په باور د یو متخصص په صفت باندې څومره ارزشمند دي؟
ای آثار باستانی از نظر ما بسیار با ارزش و با اهمیت است، چون با باستانشناس و یک پارچه تیکر هم با ارزش است. ای آثار نمایندگی از فرهنگ، کلتور و عنانات مردم گذشته ما را میکنه و ای آثار در یک نقاط بسیار استراتژیک در مسیر را ابریشان قرار داره و از اهمیت تاریخی برخوردار است. این آثار قدامت تاریخی از این برمیگرده حتی به دوره برنز یک تعداد آثار است و آثار از این پیداش است که مربوط به دوره اونان باختر است و زیادتر آثاری که در اونجا موجود است مربوط به دوره کوشانیا و بعد از کوشان میباشد.
فیضی صاحب، دغه آثار تقریبا څومره دی؟ یعنی مثلا که چیرته څوک وایي چلته دی بودایی دوره یا مثلا تاسو د برونز دوره، حتی برونز دوره ته اشاره وکړه، یفتلی دوره ته مو اشاره وکړه، فرضاً د مختلفو دورو څومره آثار هلته شته یا اټکل کوو؟
ای آثار تو اټکل تقریبا بیش از 30-40 استوپا زیاتر است. مقابل است مثلا از ساعت نمرگذاری شده از 01 تا مثلا تا 06-65 که در تمام از همین کود گذاشته شده توسط باستانشناسا در همه از این آثار موجود است، اما آثار غیر منقول مثلا استوپا هاست، بعض ساختمان هاست و بعض مجسمه ها موجود است. میباشد
فیضی صاحب، دا پوشتن بم لطاس وکم بیا بیرتا در نور بحث تراشم. په دغه استوپی یا دغه هلته مجسمه او داشان چې هلته شته دا نازک دي؟ یعنی مثلا که چیرته هلته په دغه کان کې چیرنې او سپړنې پیل شي، آیا د ماتېدو خطر زیات دی؟ که څه هم اوس ویل کېږي چې تونلونه به هلته باسي،
قراره که نشست ها بین وزارت محترم اطلاعات فرهنگ و موسسه چینا یا کمپانی ام سی قبلا صورت گرفته بود، اینا به تفاهم رسیدن که ما با آثار صدمه نمیمانیم که صدمه ببینه. نظر به تعهداتی که واسه کمپانی ام سی امرای وزارت فرهنگ کردن، یا باید آثار صدمه نبینه و شاید در جریان بعض انفجارات شاید بعض آثار تخریبات صدمه ببینند، اما به شکل تکنیکی اگر بسیار پیشرفته باشه شاید صدمه نبینه. این موضوع تکنیکی است که هم ما نمیتونیم قضاوت کنیم به خاطر از اینکه به اونجا آثار بسیار زیاد است، مثلا استوپا بسیار کلان است، انتقال شاید بسیار مشکل باشه و مستوپای اگر خور ریزه ایگه پا باشه این میشه که بشه که تخنیکی متخصصین را انتقال کنن، اما محاول که بزرگ است من فکر میکنم اونا قابل انتقال نیست، این شاید بخش تخنیکی از اونا یک چیز در نظر بگرن.
فیضی صاحب ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان یو اوریدون کې په خبرونه کې را سره ده، دا اوریدون کې په واخلم بیا بیرته نور بحث ته مخ کړو. مهرباني وکړئ اصدیب سپوت پرگرام دی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شبر ستا و استاسی ده خدروار نلمنو او ده ازادی راژیو طول و کار کرون که و ریدون که تنیل که گیلی احترامات وندی که هم استاسی منظم و ریدون که یجی توخی ده دابل ولایت شاجوی لول سوالی فکر.
حاجی سب شور اخلی بخیر راسی مهربانی وکی.
من همه یو زنگری سلام تگریش که نارنج که که توائم که میس منجره ده بس او بل موږ په دې باندې یو نظر ورکو او یو دوی پوښتنې لرو. نظر مو دا ده چې موږ ډېر خوشحاله یو چې د یو نیمې لسیزې راډیو په دې خوا زموږ په وطن کې الحمدلله داسې کان د کار پیل شروع شو متدارکات و فرکان و بلکون و داشانی جولیجی نو نه یوازې دا سیزه خوشاله یم بلکې د افغانستان ټول ملت خوشاله ده دا به د افغانستان په اقتصاد او د کارګرو د پاره کارونه ټول کارونه پر مخ لاړ شي خدایو د شکر ځای ده او خدای دې وکړي چې نور کارونه هم وخیزي او مستنه مې له محترم مېلمنو څخه یوه پوښتنه خدا ده آیا دا قرارداد خو د چین سره سوی ده په دې کې دا تاریخي اثر راوخیږي دا به د چا کیږي دا خو موږ کڅن په خبرونه کې به ویل شوي دا تاریخي اثر راوخیږي دا به د چا کیږي دا قیمت به د چا یو څوک په خوندې کوي او بل پوښتنه مې دا ده آیا په څونه وخت کې به دا کار عملي بڼه به غوره کړي یعنی دا کار به برابر شي چې دوی راوخیږي او دا کار پر مسو پر دا کان باندې شروع شي او یو هیله ده تاسو خپل هم لرم مفتواري واري مو یلی دي کله منځنۍ څپې د وله شپه سو شپږ نیو په څنګه یو یو څلور متره یا نه څلور متره لاندې څه په پاله کې مفتواره پیشنهاد کړی ده ولو که زه برابر رادیو لرم زه د رادیو موتاد او شر رادیو لرم د شپې او منځنۍ څپې ډېر قوي رادیو غواړي ځکه چې دا په هوا کې نه راځي دا پرنځک باندې له چک جمهوریت راځي نوزمور دا هیله ده سیزمور دا درخواستی ومنی با بازی دا یکی شکایتونه کیزی ستاسی رادیو مطلق نارویده کیزی مننه
مننه حاجی صاحب توخی البته دی باستانی آثار و لرغون آثار پا برخه که شیبه مخ که دی افغانستان دی علوم اکادمی دی کوشانی مرکز مشر کاتب خان فیزی څرګندونی درلودي د استخراج د پیل په برخه کې احتمالا حافظي سب سات کل کوي چې لکه څنګه چې ویل کیږي چې ممکن په دوه کال کې ابتدایي استخراج پیل شي آیا فکر کوي چې دا څه وشي
دا خو د چینایانو ارادي پورې لري که چیرې هغه خپل ماشينري انتقال کړي او ژمن ووسی او پنګاونه وکړي دا ممکن خبره ده که دوی بیا وزن دی لکه پخوا بیا کارنو پر مخ نزی
خو حافظی سب محترم دل تا همه سوال بیا هم شته آیا چینایان دا نیت هم ممکن ولری چی دا چاری وزن دوی حافظی سب زما سوال مو واخیست فکر کوم لافیزی صاحب سره مرابطه قطع شو اتمر صاحب لتا سو ته راشو څه فکر کوي چې چینایان ممکن هم د څه کار وکړي البته د ډېر احتمالي خبره ده ځکه چې په 2000 کال کې مخکې ما اشاره ورته وکړه ځینې کتون کې هم دا وایي چې چینایان ځکه د کان استخراج وزن دا و چې دوی غوښتل چې خپل مس خارج ته صادر کړي او بیا یو وخت په دې باندې همکار شروع کړي اتمر صاحب
بله اول خو دغه ډېر یو داسې پروژه دی چې ډېر سرمایه ډېر باندې لګېږي بل وسایل او تجهیزات یې ډېر ډېر ثقیل دي یعنې د هغه انتقال او د هغه نصبول او د هغه د کار پیلېدل دا داسې اسانه خبره نه ده بله خبره دا ده چې آیا واقعا چینایان دغه اراده و نیت لري چې صرف نظر د سیاسي مسایلو نه دوی په دغه باندې تمرکز وکړي چې دغه کان راوباسي او هر څومره زر چې کیدای شي دغه کان بهرهبرداري ته وسپاري که موږ وګورو مثلا د ټاپي پروژه د ټاپي پروژه د ډېر وخت نه شروع او هغه وخت کې جمهور رئیسان د دې درې هیوادونو لاړل هغه افتتاح که لیکن تر اوسه پورې ټاپي پروژه کار پیل شوی نه دی داسې یو
اتمر صاحب وبخښئ د ټاپي پروژې په برخه کې خو څه ښکاره ویل کیږي همدا داسې د افغانستان په خاوره کې په تېرو کلونو کې امنیت نه و اوس غټ مشکل د پیسو انتقال دی او بل د یوه هیواد موضوع نه ده هم ترکمنستان په کشکیل هم افغانستان هم پاکستان هم هند او بلې خواته حتی ایران هم د ځینو راپورونو له مخې په هغه پروژې خوشحاله نه دی ځکه چې هغه غواړي چې پاکستان ته خپل ګاز انتقال کړي
یقینا همدغسې دی چې تاسو ویل دلته هم همدغه دی اول دا چې د دې پروسس د نن په افغانستان کې کده دې پروسس بهر شي دا خو اول خدا معقول نه وي چې دې پروسس بهر شي او که پروسس هم دلته د نن په افغانستان کې کېږي دا یو لوی ماشینري ته ضرورت لري تاسیسات ته ضرورت لري فابریکو ته ضرورت لري هغه د پروسس ماشینونو ته ضرورت لري او د هغه نه بیا د انتقال مسله ده تاسې دغسې مس مثلا تاسو په موټر کې انتقالولی نشئ د دې دپاره د اورګاډي پټلۍ ضروري دي چې دغه د کوم ځای نه راځي او چیرته ځي لکه چې مخکې حافظي صاحب ورته اشاره وکړه چې دا خو دوی منلی وو چې دغه به تر تورخمه پورې دغه پټلۍ به دوی رسوي او نږدې لار هم زه فکر کوم تر تورخمه پورې به وي نو بیا د تورخم نه اخواته هغه تعهد موجود دی چې لکه نور دا تجارتي توکي موږ ته بیا په راتلونکي کې څه مشکلات پیدا نه شي دغه ټول هغه مسایل دي چې باید مخکې تر مخکې نه د دې سروې وشي او مطالعه وشي او په دغه برخه کې باید مخصوصا چینایان صادقانه عمل وکړي ځکه اوس چین هم داسې یو هیواد دی چې هغه کنټرول کیفیت دومره ښه نه دی یعنی اوس په ټول نړۍ کې تاسې وګورئ چینایي مالونه د ډېر کم کیفیت نه بیا تر ډېر جګ کیفیته پورې دي یعنی دې کې هم مشکلات موجود دي په دا چې دغه معدن لکه چې مخکې ویل کېده اوس داسې ښکاري چې دغه ذخایر ډېر دي د هغه څخه چې اټکل شوی و مثلا دوی ویلي وو چې یولس اشاره پنځه میلیونه تنه دلته د مسو ذخایر شته دي اوس داسې ویل کېږي چې دا ذخایر څو چنده ډېر دي او دا هم ضرور دی چې هم د افغانستان حکومت هم چینایان په دې برخه کې د سره خپل ارزیابي د سره کې وګوري چې سروې وکړي او وګوري چې په واقعیت کې دغه ذخیره څومره ده دغه کان زمونږ څومره ظرفیت لري
مننه اتمر صاحب حافظي صاحب اوس فکر کوم سره اورو تاسو کسان مخکې د چین په نیت کې یو څه شک څرګند کړ خو بیا هم آیا فکر کوئ چې چینایان به دا پروژه وځنډوي
ما از وکړ چې دوی که وغواړي اراده ولري کولی شي ځکه چې
حافظي صاحب محترم ډېر زیات وبښئ فکر نه کوئ په قرارداد کې داسې شیان نه درج کېږي چې دا پروژه باید په دې شکل په دې شکل په دې شکل مخته لاړه شي
او تقسیم اوقات په دغه پروژه کې ډېر دقیق نه و په پروژه کې نیمګړتیاوې شته په دغه قرارداد کې ځینې سوې تفاهمات په دې خاطر رامنځته شو چې صراحت شتون نه درلودل په حقیقي اسنادو کې باید هم هر شی واضح مثلا دا چې کله دا پیل شي کارګران د کوم ځای څخه وي او انجینر د کوم ځای څخه وي لوکل کارګران څنګه وي د محل منطقې سره دوی څه چلند باید وکړي دا ټول مسائل باید په شفاف توګه پکې درج وي اما ځینې ابهامات وو ځکه چې دا اولین قرارداد لوی قرارداد د افغانستان وو چې کېدل او نوی افغانستان جوړ شوی وو او دا مذاکرات خو 2006 څخه پیل شو او پس له انتخابات یو کال تیر شوی وو چې یو سیاسي بستر او حقوقي بستر ورته جوړ شو او په دې خاطر باندې بین المللي قراردادیان دلته افغانستان ته را داخل شول او غوښتل چې کارونه را واخلي او چینایان هم په همغه جمله کې داخل شول او ډېر پوچتکۍ سره او نیمګړتیاوې په هغه کې شته دي باید بېرته له سره کتنه وشي اما دلته مشکل دا دی چې اوسنی حکومت نوی قرارداد نشي کولای ځکه چې د ملل متحد قوانینو له مخې او بین دول اقتصادي حقوق پر بنسټ باید په اول ګام کې دولت په رسمیت پیژندل شوی وي تر څو دا قرارداد له سره وکړي او په عین زمان کې دا قرارداد په ملل متحد کې به بیرته له سره ثبت کړي اوس خو افغانستان د ملل متحد په دننه کې هم استازیتوب نه لري نمایندګي نه لري اوسنۍ حکومت د افغانستان په دې خاطر دوی یوازې تعدیلات یا مثلا زمایم او ځینې مشورتي کارونه کولی شي او بنسټیز حقوقي بدلون پکې نشي راوستلی
مننه حافظی صاحب تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. تلاټ صاحب په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې تعدیلات او زمایم په دې قرارداد کې زیات شوی دی او کنه؟
شیبر صاحب مختله ده چې تاسو سوال ترې سم وقاله مې ولاند تبصره د چنایانو د قرارداد یا د زندولو په اړه درته ویم.
مهرباني.
چنایان کولای شي په دریو شرایطو کې عقب نشینی وکړي یا شاته ولاړ شي. اول د اسلامي امارات سره مطلق اړیکې خرابې شي، سیاسي او اقتصادي شاته کوي. دوم کېدای شي د دوی مالی امکانات محدود شي او ونه شي کولای چې دا پروژه سپورټ کړي. دریم که چیرته امنیتي تهدیدات د امریکا لخوا نه فوق العاده زیات شو لام په هوایي فضا کې، بیا چینایان شاتک کوي. دغه درې احتمال دي چې چینایان باید دا پروژه وځنډوي. بله بانه اقتصادي نسته. اوس راځو ساسي سوال ته. زه فکر کوم که چیرته تعدیلات او یا زمایم چینایان ونه مني، اسلامي امارات هم اجازه نه ورکوي او د دوی د اقتصادي پالیسي سره په ټکر کې راځي، او موږ د نړیوال تجارت په اساس باندې او د نړیوالې محکمې په اساس باندې هغه غټ قراردادونه او سیمه ییز قراردادونه چې یوه هیواد سره او دوو هیوادو سره تړون لاسلیک کوي هلته مشروعیت پیدا کوي. چې اوس بیا دا موضوع سیاسي تجزیه اقتصادي څخه ووځو، اما په داسې شرایطو کې اسلامي امارت کولای شي چې د زمایمو په اړه باندې او د 30% د قرارداد په تعدیلاتو باندې د دوی لاس خلاص ده چې تغییرات کې راولي، اما له بده مرغه له دنه پورته نشي کېدی.
مننه
تلرسب. سیاسي موضوع ته ورځو.
بله مننه تلرسب. اتمر صاحب د مخکې شافیزي صاحب کوم موضوع ته اشاره وکړه چې د سترو قراردادونو په ارتباط باندې د یو حکومت مشروعیت په نړیواله سطحه مهم دی، په دې برخه کې تاسو نور څه توضیح ورکولای شئ؟
حافظی صاحب ډېر مهم ټکي ته اشاره وکړه او دا ډېر مهم دی. لکه څنګه چې اوس دغه قرارداد مثلا د سقف د قرارداد څومره دی، یعنې هغه څه لویې پانګونه ده چې دا ضرورت لري د ملګرو ملتونو د تایید لپاره، نو که داسې بیا دا یو ستونزه رامنځته کولی شي. او زه داسې فکر کوم چې طالبان او چینایان باید دغه مسائل پوره مطالعه کړی او په دغه قرارداد کې په نحو د انها دا ځای په ځای شوی، ځکه هغه کیدای شي یو مانع د دې د پلي کولو د پاره رامنځته کړي.
مننه اتمر صاحب. د دې له خطر چې د خبرونه یو څه راغونډه کو، تر اوسه پورې مو په احتمالي خبرو باندې هم بحث وکړو. حافظي صاحب، که چیرته دغه کان په هغه شرایطو چې په 2008 کال کې قرارداد شوی و ځینو شیانو ته تاسو اشاره وکړه لکه د ریل پټلۍ او دا شان تریل لري شوي دي، لیکن په دې هغه شرایطو باندې چې اپاتې دي، که دغه قرارداد تطبیق شي او استخراج پیل شي 2 کاله وروسته، ګټه به یې څه وي؟
او په ډیری ګټې لري. کچیرې مونږ خپل د حق او ګټو څخه دفاع وکولی شو او پر لپسی سره نه وکړو او اجازه ورنکړو چې مونږ حق ضایع شي. په قرارداد کې 302 میلیون تر 300 میلیون په هغه وخت پخوانی قیمتونو سره زمونږ ریالیتي یا حق الامتیاز دی چې هر کال ځینې اخلو. دوام دا چې دلته پروسس ابتدایي پروسس هم دلته کیږي، دلته کېږي د کار ځای د کار پیدا کېږي، او بل قراردادي شرکتونه هم دلته کېدای شي دخیل اوسي، ځینې خدمات ترسره کړي، هغوی هم د اقتصاد د رونق لپاره ګټور تمامېږي. بل دا چې د اولین ګشت لپاره د افغانستان یو ستر پروژه په عملی توګه رامنځته کیږي او د افغانستان اهمیت او یو منبع مشروع د عاید افغانستان لپاره راځي او د افغانستان مس یعنی مید ان افغانستان په دنیا کې ځای پیدا کوي او دا زموږ جیو اکانومیک اهمیت زیاتوي او په دې زمان کې بین المللي اعتبار زموږ زیاتوي. هغه مخکې ما چارز وکړل داسې دي چې قراردادونه کیدای شي چې د دواړو خواوو ترمنځ ځینې مشکلات رامنځته شي د هغه د حاکمیت لپاره یا منازعات پیدا شي د حل منازعات تجارتي لپاره دلته په بین المللي توګه ځینې محاکم موجود لري او ځینې حل منازعات تجارتي ځایونه شتون لري مثلا اربیتریشن د لندن دی اربیتریشن د فرانکفورت دی اربیتریشن دی د حل منازعات د پاریس دی روم دی راسل اقتصادي محکمه ده. که چیرې د افغانستان سیاسي بستر او مشروعیت وجود ونه لري په د منازعې په حال کې یوازې چینایان کولی شي چې هلته زموږ پر ضد اقامت دعوی وکړي. موږ حتی حق د دفاع او حق د حضور هلته نه لرو. په دې خاطر باندې دا خطرناک ده او په همدې خاطر زه هر وخت ټینګار کوم چې د اقتصادي ودې لپاره افغانستان ضرورت لري چې یو سیاسي مناسب او مشروع بستر باید ولري چې په دننه او په بهر کې د افغانستان د خلکو د حق څخه په بشپړه توګه وکول شي دفاع وکړي.
مننه حافظي صاحب. تلار صاحب د حافظي صاحب خبرې که څه هم تاسو تل دا ټینګار کوي چې سیاست ته به نه ځو یوازې به په اقتصادي برخه کې له تاسو پوښتنې کوو، لیکن په ځینو مواردو کې دا سره تړل کیږي لکه دغه موضوع. څه فکر کوي چې په همزمانه له دې چې دغه کان استخراجي شي او افغانستان ته ګټه هم حافظي صاحب توضیح کړي دغه بل اړخ هم په کار ته چې هڅې ورته وشي؟ تلار صاحب
دا یقیني خبره ده، بالکل در سره موافق ما او توافق در سره کوم. کچیر ته موش سیاسی بحث په نړیواله کچه په اقتصادي پروژو کې په نظر کې ونه نسو متاسفانه خنډونه زیاتی شي په څو فاکتورونو کې. اول د پیسو په ترانسفر کې د انتقال کې، دویم د ماشینری په انتقال کې، دریم دی مسلکی انجینرانو دیغه د مسؤلیت او امنیت موضوع را مسته کیږي، څلورم د استخراج او پروسس او د انتقال موضوع په دې کې را مسته کیږي. نو دا څلور اساسي دا فاکتورونه دي چې پروژه د ناکامۍ سره مخ کوي. موږ باید دوه توازنه تنظیم کړو، اول سیاسي نړیوالې اړیکې یک مستقیما پروژه باندې تاثیر کوي، دویم په داخلي مدیریت دی استخراج او همدارنګه د قرارداد ځینې ماده تعدیلات چې هغه د افغانستان د اقتصادي پالیسیو سره په ټکر کې نه وي او بلکې موافق وي، هغه موافق نقطې چې حاکم نظام یې غواړي.
بله مننه تلار صاحب. اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم، مخکې تر دې چې دغه ستره پروژه په کار پیل وکړي، یعنی مطلب مې له استخراج له وخت دی چې د استخراج چارې پیل شي، کوم ګامونه باید واخیستل شي؟ ځینو ته حافظي صاحب اشاره وکړه چې یو بستر باید سیاسي بستر هم باید ورته رامنځته شي چې که خدای مکړه په دغه څه قراردادونو کې کوم خنډ او ځنډ یا ستونزه رامنځته کیږي چې افغانستان نړیوالو محاکمو ته رجوع وکړي.
یو مشکل خو دا ده چې افغانستان په نړیوال سټیج کې هغه خپل موقعیت نه لري چې باید ویلري. د بل خوا نه دغه هر پروژه ځان ته حقوقي مراحل او حقوقي مسایل لري چې البته کله چې دغه پروژه پلی کیږي یا د تطبیق په عملي برخه کې پیل کیږي نو کیدای شي په هغه وخت کې ځینې ستونزې رامنځته شي چې په قرارداد کې هغه پیشبینی شوی نه دی. بعضې داسې پروژې دي چې یو ستونزه په جریان د پروژې د تطبیق کې رامنځته کیږي چې هغه په قرارداد کې نه راغلی، نو هغه مسایل هم کیدای شي چې بیا د پروژې تطبیق یا خنډ سره مواجه کړي یا کاملا توقف شي. نو خو په مجموع کې که موږ داسې خوشبینانه قضاوت وکړو راځي چې دا فکر وکړي چې دا یو خو پیل دی د افغانانو لپاره، ځکه چې د کار او د روزګار دپاره فرصتونه او زمینه برابرېږي. بل دا چې افغانستان دغسې یو هیواد چې هغه خپل معدن باندې حاکمیت پیدا کړي او دغه که پروسس دلته وشي دا به ډېر ښه خبره وي. زه چون زما قرارداد نه دی لوستی نو زه پرې نه پوهېږم، خو ضرور دا دی چې هر قرارداد چې کېږي پروسس باید دننه په هیواد کې ترسره شي، ځکه چې د پروسس سره دلته خپله داخلي سرمایه‌داري هم تر یو اندازې پورې رونق پیدا کوي، داخلي کمپنیګانې په دې برخه کې کار کوي او دلته دننه پور دننه افغانانو ته کار پیدا کېږي. دا یو فرصت یا یو شهرت د خپل افغانانو دپاره هم دی چې د خپل د ذخایر نه دوی خپله استفاده کوي، دا پروسس کوي او نړیوالو ته وړاندې کوي.
مننه اتمر صاحب. حافظی صاحب، در پروسس موضوع هم یادش وکس هم دست ویل کیجی چی چنان با ممکن پا افغانستان که پروسس کوی، اما پا ورطا وقتی در انتقال مسئله هم دیر مهم بده، لکومی لاری بده مس در چین پوری انتقاله وی؟
پروسس خو دوی باس بمدی که چی بشپل پروسس دلتا وشی که کنسنتری وشی، د کنسنتریشن یا تمرکز چې مس پکې متمرکز شي په دغه حقله توافق شوي وو، او آخري پروسس چې هغې څخه بیا مس جوړېږي، بیا ویرونه جوړېږي د بطري لپاره او مثلا د برښنا د مزي لپاره او نور داینمو لپاره او نور مسایل لپاره توربینونو لپاره، دا شیان بیا دننه په چین کې کېږي. دا ابتدائی پروسیس هم دلته کیږي، یعنی مثلا دا خاوري خو نشي انتقالول چین ته، خدای اقتصادیات نه لري، په دې خاطر دوی مز ځینې وباسي، اما ابتدائی پروسیس دلته کیږي. همدا شوی دی، خو په هر صورت دا هم ګټور ده. یو شی ویل غواړم، هغه دا چې د دواړو هیوادونو توافق بینالمللي تایید ته ضرورت نه لري، چې مثلا دوی خپل سره توافق وکړي، حکومت دا ومني چې چین سره دا توافق میکړی دی، چینایان هم ومني چې دا حکومت په رسمیت پیژندل شوی دی که نه دی شوی، موږ ورسره تعامل کوو او دا کار. په هغه صورت چې منازعات پیدا شي، اختلاف نظر پیدا شي او توافق ونه لري، بیا اربیتریشن ضروري دی، یو منځګړ مستقل مؤسسه لکه لندن اربیتریشن یا پاریس راسل یا دبلجی. په اوسنی شرایطو کې د مخکنی قرارداد تصاب دی او اربیتریشن لندن ستا ورکړ شوی دی، محل منازعات لندن تی ورکړ شوی دی، چې هر پا سوالری اعتراض ولري هلته به مراجعه کوي چې به مری نورمونو سره برابر به دوی پریکړه کوي. دا شتون لري، ولی اوسنی حکومت چون په رسمیت پیژندل شوی نه دی، دا د حق څخه معلوم دی چې بیا اقامه دعوی وي.
حافظی صاحب، واغه د انتقال موضوع څرنګه نو څرنګه به انتقال وي؟
د انتقال موضوع لپاره خو همدا و چې دوی خو پرته له یو لویه لاره چې درېلو پکړی پکې باید شتون ولري، ځکه چې دا خو په میلیون هاو ټن دي، دا انتقالول یې په ټرکونو کې او په دغه لارې چې موږ یې لرو، مثلا د مشرقي لاره چې وګورئ سمندر خواته، یا د بدخشان لارې مذکرۍ کچیرې موږ چین ته ورشو، دا خو ډېر ستونزمنده ده. په دې خاطر باندې همدغه پیشبیني شوی چې دا د ریلو کرښې باید جوړې شي.
خو البته وبخښئ، د ریل کرښې هم یو مشکل لري، اوس مثلا د ګلګت بلتستان خواته هم امنیتي وضعیت خراب دی، حتی پاکستان خپل کارونه هلته سم نه شي اجرا کولی. نو
نه، خو داسې دي چې اول خو د دې ژمنه دا نه و چې یوازې د دې څخه تر تورخمه جوړ کړي، دوی خو غوښتل چې د منځنۍ ایشیا له لارې چین دغه کان سره ونښلوي، د مځکې له لارې د ریل د کرښې، بیا وروسته د دې لپاره چې دا بشپړ سي او یو سمندري لاره ورته پیدا شي، یو ریزرو یا احتمالي، دې خاطر باندې تر تورخمه پورې هم باید دا غزول شي.
ماننه حافظ صاحب،
انسان خدا د چین څخه باید مستقیمه تر کانه پورې.
ماننه حافظ صاحب محترم، تلاش صاحب او اتمر صاحب، لتا سو هم منندوی مولا کاتب خان فیضی څخه مننه کوم چې د خبرونه په برخه کې را سره ګډون وکړ. زحمت شي بر اجازه اخلم.
ساعت 8 شب